څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته مو زه احمد تکال او زما تخنیکي همکار طاهر روخان هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي د طالبانو په سرلنی عملیات له بل هیواد څخه پیل شوي، او د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلي ترڅنګ له نوموړي غواړي چې ځان د افغانستان له نویو شرایطو سره عیار کړي. د انصاف په لټه کې او د امنیت او سلام چاپیریال 19 پروګرامونه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې و باوري چې د فرانسې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو یو وتلې کاندید ویلي که اروپایي ټولنه کې اصلاحات رانشي نو فرانسه ښایي له دې ټولنې ووزي، او جاپان خپله تر ټولو لویه جنګي بیړۍ د دې هیواد تر کنټرول لاندې اوبو ته استولې څو د متحدو ایالاتو یوه تدارکاتي بیړۍ بدرګه کړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه سپی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې اوري. یونما افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سولیز راستنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یادوي. افغانستان ولسی جرګې د نشه توکو او مخدره موادو سره د مبارزې قانون طرحه تصویب کړه، او امکایه د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت حکومت د ژمنو عملي کېدو لپاره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راستنیدل یو مهم ګام یاد کړ. په کابل کې د امریکا سفارت نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه هدف ته د رسیدو په لور د بریالیو پرمختګونو د دوام غوښتونکي دي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نږدې اته میاشتې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې له یوې هوکړې وروسته دوه ورځې وړاندې په لغمان کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو او وینا یې وکړه. بل لور ته یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سولیزه راستنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یادوي. یونما نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یوې عادلانه سولې لپاره د تاوتریخوالي پرېښودو ته د ټولو لیوالو کسانو د راښکېلولو په تړاو د افغان حکومت له هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼې کې همدارنګه راغلي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پاتې شي. د افغانستان ولسی جرګه د نشه توکو او مخدره موادو سره د مبارزې قانون یو طرحه تصویب کړه. دغه طرحه وو فصلونه او شپږ ویا ماده لري، او دوه کاله وړاندې د ولسی جرګې ته استول شوی وو. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې دغه طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب شوه. او امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کوي. د کارګر د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت لزګونو دغو کارګرانو نن په کابل کې له یوې سوله ییزې مظاهرې وروسته په یوه غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د کارګرانو په استازیتوب د امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې مشر عبدالمعروف قادری رسنیو ته وویل چې د کارګرانو ستونزې په زیاتېدو دي.
دی
وی زمونږ غوښتنې دا دي چې وزګارو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي، د کار قانون پلی شي، او په ماشومانو له درنو کارونو مخنیوی وشي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې حکومت د کارګرانو لپاره کاري زمینې برابرې نه کړي، دغه ستونزه به یو لوی ناورین باندې بدله شي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ځینو مواردو کې ستونزې شته، خو د حل لپاره یې هڅې کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه صفی الله ستانکزیس خوری.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د فرانسې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانوئل مکرون ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو فریکزیت له نظریې سره مخ کیږي. ایمانوئل چې د اروپایي ټولنې پلوي دی له بی بی سی سره په خبرو کې دا مسله یاده کړې ده. منځلاري مکرون نن ویلي چې د اروپا فکر او د اروپا پالیسۍ د فرانسې لپاره ډېره مهمه وي، خو فرانسویان د یادې ټولنې د بې توجهۍ او غیر عملي دریځ په خاطر تر نور زیات ملاتړ نه ترې کوي.
Oui, il y a une colère. Oui, cette colère, elle a trouvé un débouché dans le vote front national.
علي مکروی هو زینی خلق په قهر دی دا قهر ملی جبهه ته په رائے سره هم ښکاره کیږي خو ملی جبهه نه غواړي چې د دې قهر ریښو ته ور داخله شي دا زما جګړه ده او زه د دوه فرانسې تیوري نشم منلی زما دنده دا ده چې په راتلونکو کلونو کې دا هیواد سره یوځای کړم او فرانسویان سره ګډ کړم
C'est de réunifier le pays, c'est de réconcilier ces France.
رای ورکونکي به د مې په اومه د ایمانوېل او مارین لوپن له منځه یو تن د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. ایمانوېل مکرو په لومړي دور انتخاباتو کې تر لوپن لږ مخکې و. تر دې مخکې د فرانسې د ولسمشرۍ دغه مخکښ کاندید د اروپایي ټولنې سرسخته پلوي کوله، خو سیال یې مارین لوپن ویلي و چې له اروپایي ټولنې وځي او آن یورو د فرانسې د ملي پیسې په توګه نه چلوي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د یو ټریلیون ډالر یا زر میلیارد ډالرو په یوې لایحې موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې چې پرون ناوخته وشوه، د دې اونۍ تر پایه د حکومت د کارونو د بندېدو مخه ونیول شوه او حکومت کولی شي د سپتمبر تر دیرشمې په خپل عادي حالت روان وي. د امریکا د کانګرس د استازیو او سنا جرګې باید دواړه دا لایحه تصویب کړي، هغه څه چې روانه اونۍ یې تمه کیږي. په دې لایحه کې د پوځي لګښتونو زیاتېدل شامل شوي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندیز له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو مصارف نه پرې کوي. که چیرته لایحه د مې تر پنځمې ونه منل شي، ټولې فدرالي ادارې به خپل لکونه کارکوونکي ځواب کړي او یوازې به د قانون د تطبیق ادارو کارکوونکي او نورې خدماتي برخې د معاش له ترلاسه کولو پرته دندې مخته یوسي. وروستی ځل په 2013 کال کې فدرال ادارو خپل کارونه د 12 ورځو لپاره بند کړي وو. او جاپان خپل ترټولو لویه جنگی بیړۍ د دغه هیواد تر کنټرول لاندې اوبو ته استولې څو د متحده ایالاتونو یو تدارکاتي بیړۍ بدرګه کړي. جاپان دا کار داسې وخت کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لانجو زور اخیستی دی. د ایزومو په نوم دا لویه جنگی بیړۍ چې د هلیکوپټرو د ناستې وړتیا هم لري، نن توکیو ته نږدې له یوکوسکا بندره حرکت وکړ. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو تدارکاتي بیړۍ چې اوس یې د جاپان ترټولو لویه جنگی بیړۍ درګه کوي په سیمه کې د کارل بنسن حملورې ډلې په شمول فعالو امریکایي جنگي بیړیو تیل برابر کړي. لکه چې د جاپان پوځ د یوې جنجال پارونکې لایحې تر تصویب وروسته له هیواده بهر د فعالیتونو جواز ترلاسه کړ، لومړی ځل دی چې جاپان داسې عمل ترسره کوي. شمالي کوریا ګواښ ورکړی چې د کارل بنسن جنگي ګروپ او د متحده ایالتونو یو اوپتال به له منځه یوسي، هغه ګواښ چې د واشنګټن او پیونګ یانګ لانجې لا پسې زیاتې کړې دي. شمالي کوریا د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو د درولو ګواښ سره سره د اپریل په 13مه د یو راکټ د ازمویلو هڅه وکړه چې ناکامه شوه. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
د ازادي راډیو خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې اجرایی رئیس عبدالله وایي طالبانو په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات له بهر څخه پیل کړی دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو پر ګلبدین حکمتیار غږ کړی چې ځان د افغانستان له نویو شرایطو سره عیار کړي. له بلې خوا حزب اسلامي وایي حکومت د سولې له موافقې سره سم باید د دې ګوند ټول بندیان خوشي کړي.
موږ تمه لرو چې افغانستان دولت خپل ژمنې ته متعهد پاتې شي او د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کړي.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي پاکستان ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی احتمالي سفر ګټور بولي. په نورو موضوعاتو کې د ارزګان مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د ناامنیو له کبله د څه باندې 300 ښوونځیو بندېدل به ناوړه عواقب ولري.
د زموږ اولادونه تباه کیږي، سبا که هغه راغټیږي هغه به بې تعلیمه وي، هغه به بېروزګاره وي، هغه به کار نسي کولی، پردي استخبارات یې ډېر وساره خپلولی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کندوز پولیسو د خرو سلګونه پوستکي چې بهر ته قاچاق کېدل ضبط کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د حکومت اجرایی رئیس وایي د طالبانو په سرلنی عملیات له بل هیواد څخه پیل شوي او دوی دا موضوع له هغه پاکستاني پلاوي سره هم شریکه کړې ده چې کابل ته راغلی و. عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې نن رسنیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ ستونزې باید اواری شي.
د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي دغه عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي او دا موضوع او د افغان لودي تمې له پاکستان راغلي پلاوي سره هم شریکي کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر ناستې د مخه رسنیو ته وویل چې افغان حکومت له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د جوړولو او پراختیا غوښتونکی دی، خو د ده په خبره چې باید شته ستونزې هوارې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وشي. دی وایي طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي. دا موضوع له پاکستان د راغلي پلاوي سره شریکه کړي چې کله د یو هیواد له خاورې د بل هیواد د خاورې پر وړاندې عملیات پیلېږي تبن ګاونډي هیواد تمې لري. دا پراسه حال کړه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د منصوري په نوم خپل پسلنی عملیات پیل کړل. له پاکستان څخه راغلی پارلماني پلاوی چې اجرایي رئیس خبره کوي د نوموړي هیواد د پارلمان د مشر ایا صادق په مشرۍ د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړونې او پراختیا په هدف کابل ته را رسیدلی چې د بیلابیلو ګوندونو دیارلس استازي پکې شامل دي. دغه پلاوی له افغان ولسمشر د حکومت د اجرایي رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له اداري پلاوی او دغه شان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د پلاوی د مشر ایا صادق په وینا له افغان چارواکو سره یې کتنې او خبرې مثبتې وي او هڅه کیږي چې د کابل غوښتنې په جدي ډول له اسلام آباد سره شریک شي. نوموړي د یکشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دوی له افغان چارواکو او مشرانو سره پر روانو حالاتو، د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خو ښاغلی صادق ویلي چې له ترهګرۍ سره د مؤثرې مبارزې لپاره دوستانه اړیکو او همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی هم له یاد پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي او افغانستان ته دې د راتګ مخه ونیول شي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطندوست زازه دی وایي په تکرار سره مو وویل چې ټول هغه ترهګر چې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي باید مخه یې ونیول شي. پلاوی وویل تاسو چې کوم تفصیلات راکړل موږ ورنه خبر نه وو او موږ به دا خبرې د پاکستان حکومت سره شریکې کړو. که څه هم ښاغلی زازه وایي له پاکستان راغلی پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د افغان چارواکو غوښتنې او څرګندونې به د پاکستان له حکومت سره شریکوي او قناعت به یې خپلوي، خو دی هیله من نه دی چې پاکستان د دومره ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د حزب اسلامي یو شمیر بندیان نن له غرمې وروسته د پلچرخي له زندان څخه خوش شول. د حزب اسلامي یو ویاند حمید عزیزی وای د حزب او حکومت ترمنځ د سولې د موافقې له مخې د دې ګوند پاتې بندیان چې شمیر یې 2500 ته رسیږي هم باید ژر تر ژره خوشي شي. ښاغلی عزیزی له محمد حدیث پردیس سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل.
وروسته له ډیره انتظار څخه نن انشاءالله د حزب اسلامي آتش به کسان له مختلفو زندانو څخه خوشي کیږي انشاءالله.
عزیزی صاحب، دا ویلی شئ چې د آتش به زندانیان چې تاسو یادونه وکړه چې خوشي کیږي، په دې کې کوم کټګوري زندانیان شامل دي چې تمه ده چې خوشي شي؟
په دې آتش به کسانو کې د حزب اسلامي مجاهدین او د حزب اسلامي یو څو قمندانان هم شامل دي. ممکن په مختلفو سطحو کې په دې آتش به کسان کې اشخاص او افراد حضور ولري.
د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي څومره زندانیان هم د محل موجود دي او په دې رابطه کې معلومات در سره وی چې دغه پاتې زندانیان دبه کله خوشي کیږي؟
د افغانستان د دولت په زندانونو کې تقریبا 2500 کسان اوس محل حضور لري. چې له دې تعداد څخه آتش به کسان ان شاء الله نن خوشي کیږي، محتمل رو چې د افغانستان دولت بل ژمنه ته متاهل پاتې شي او د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کی. یو مهم خبره دا ده چې د افغانستان دولت د جنیو معاهده لاسلیک کړی او هغه ته باید ژمنه. د جنیو د معاهده پر اساس هغه وخت چې سوله کیږي او جګړه پای ته رسیږي د دواړو خواو زندانیان باید خوشي شي او دا کوم شرط یا پی شرط باید ونه لري. اما د افغانستان دولت د سولې په معاهده کې یو وخت ټاکلی و چې تقریبا تر 2 میاشتو پورې باید د حزب اسلامي ټول زندانیان خوشي شي. متاسفانه مونږ دا وو میاشت ډیر تلایي وخت له لاسه ورکړل او د حزب اسلامي زندانیان تقریبا وو میاشت اضافه په زندانو کې تیر کړل. مونږ امیدوار یو چې د افغانستان دولت په دې اړه کې ژمن پاتې شي او ژر تر ژره د حزب اسلامي زندانیان خوشي.
د حزب اسلامي ویاند حمید عزیزی او چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لمخې د دې ګوند پاتې 2500 زندانیان هم خوشی کړي. د یادونې وړ ده چې نن ماسپښین د حزب اسلامي یو شمیر بندیان چې شمیر یې 18 کسانو ته رسیده د پلچرخی زندان او یو ځینو نورو زندانونو څخه خوشی شول. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې ښاغلی حکمتیار باید د افغانستان له نویو شرایطو سره ځان عیار کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په یو بیان کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر او موافقه هرکلای وکړ. لکابله رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
روسته له هغه چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حالاتو په اړه په ننګرهار کې په یو غونډه کې د حزب اسلامي رسمي نظر څرګند کړ، د ولسی جرګې د غړیو بیلابیل خبرګونونه راوپارول. د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې آزاد بحث تر ډیره د ښاغلي حکمتیار پر څرګندونو راڅرخېده. د ولسی جرګې غړي کمال ساپی وویل د سولې، ولسواکۍ او د ملي یووالي لپاره د حکمتیار هوډ ته باید د شک په سترګه ونه کتل سي.
د ښاغلي حکمتیار د تلپاتې سولې لپاره هوډ، د ډیموکراسۍ د پاره هوډ، د وطن د آبادۍ د پاره هوډ، د حقوق د بشر د حقوقو د پاره هوډ، د ملي یووالي د پاره هوډ، په دې باندې د شپږ پسترګه وګورو، د ته د قدر پسترګه وګورو، د ته ارزښت ورکو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبه په ورځ په لغمان او د یک شنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې یو شمیر پلویانو او حکومتي چارواکو ته په وینا کې په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلله او وسلوال طالبان یې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته وهڅول. ښاغلي حکمتیار همدارنګه په ځینو رسنیو انتقادونه وکړل او هغه یې په افغانستان کې په نفاق اچونې تورن کړې. که څه هم ډیری وکیلانو د ګلبدین حکمتیار د خبرو هرکلی وکړ، خو یو شمیر نورو بیا ټینګار کاوه چې ښاغلي حکمتیار باید د افغانستان له سیاسي او ټولنیزو بدلونونو سره ځان عیار کړي. د دغې جرګې غړي فوزي کوفي په عمومي غونډه کې وویل
هر سیاسي رهبر چې غواړي په افغانستان کې سیاسي تداوم او بقا ولري باید خپل ځان د افغانستان له سیاسي او ټولنیزو بدلونونو سره عیار کړي. له هغه پرته زه باور لرم چې سیاسي عمر او دوام به لنډوي.
خو حزب اسلامي وایي چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم به خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي. د دغه حزب ویان حشمت الله ارشد ازادي رادیو ته وویل چې حزب اسلامي به له افغانانو سره یو ځای پر مخ ځي.
موږ ټول افغان ملت ته ډاډ ورکو چې حزب اسلامي افغانستان د اساسي قانون په منلو سره حزب اسلامي ته د هیواد د نافذه قوانینو په اساس یو نوی پاڼه خلاصه شوې ده. په دې چوکاټ کې به په ټولو ولایتونو کې سیاسي فعالیتونه کوي. موږ د افغانستان له خلکو سره وو، یوبا او یو ځای به مخکې ځو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي ماموریت یو نما د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې له بهر څخه هرکلی وکړ. د یونما لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه د هر هغه تړون هرکلی کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته وکړي او اجازه ورکړي چې افغانان په سوله کې له یو بل سره ژوند وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي ماموریت د سولې له بهر سره د نورو وسلوالو ډلو یو ځای کېدو ته سترګې پلاره ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او د ورته بهیر د دوام هیله څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي پاکستان ته د حامد کرزي احتمالي سفر ګټور بولي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادۍ رادیو ته ویل پاکستان ته د کرزي سفر به د دواړو هیوادونو پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. ویل کیږي چې د پاکستان پارلماني پلاوی کابل ته د سفر پر مهال ښاغلي کرزي ته د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکړې. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د پاکستانی پلاوی لخوا د دوی هیواد د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د سفر بلنه د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون د رئیس په باور یو مثبت ګام دی او د دواړو هیوادونو پر اړیکو به مثبت اغیز وکړي. محمد هاشم الکوزی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل که څه هم حامد کرزی د افغانستان په اوسنی حکومت کې کوم رول نه لري، خو د یوې پیژندل شوې سیرې په توګه سفر د هیواد پر وضعیت مثبت اثر کولی شي.
د ښاغلي کرزی سفر د افغانستان په خیر بولم او د پاکستان او افغانستان په منځ کې کوم اختلافات چې د دې د حلولو لپاره کولی شي ښاغلي کرزی چې ډېرې هغه ناخوالې هغه مشکلاتونه او ستونزې چې نن د ښاغلي کرزی د اشرف غني او د پاکستان د حکومت په منځ کې راغلي دي، دا کېدلی شي چې د ښاغلي کرزی په ورتګ سره دغه مشکلات او ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
ښاغلي الکوزی هیله وښوده چې په دې هیواد کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ترینګلو اړیکو هم خبرې وشي. که څه هم ښاغلی الکوزی د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر ژمنو شک کوي، تمه ښیي چې په دې سفر کې به پاکستان له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ریښتینې همکاري وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل ته پاکستانی پلاوی د خپل سفر پر مهال په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د روان وضعیت د کنټرول لپاره ګډو مرستو او دوستانه اړیکو ته اړتیا لیدل کیږي. حامد کرزی په دې وروستیو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په کانفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته هم تللی و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او روسیه په دې وروستیو کې د سیمې د مسایلو اړوند یو شان دریز لري او کرزی هم د طالبانو په اړه د روسیې د دریز ملاتړ کړی دی. ځینې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا هغه هیواد ته د حامد کرزی د ورتګ بلنه د افغانستان په اړه د روسیې او پاکستان په ګډ دریز پورې اړه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل پاکستان ته د حامد کرزی سفر ګټور نه ګڼي او وایي چې پاکستان د نفاق اچونې او د هغه سوء تفاهمونو له امله چې د ښاغلي کرزی او ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ رامنځته شوي دغه هڅې کوي. کرزی
خود د وخت زیبمداري خود
بسیار دفعه په پاکستان کرزی په خپل واکمنۍ کې یو ځل پاکستان ته لاړ، خو پاکستان ورته ښه مخ ونه خود. پاکستان ته د کرزی ورتګ ښه دی ځکه چې دی یو وخت زموږ واکمن و، خو افغانستان ته به مثبت پیام ونه لري. سلیمان خیل وایي کرزی د افغانستان یو عادي تبع دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پاکستان ته تګ هیڅ ګټه نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي پاکستان ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی احتمالي سفر ګټور بولي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د ښاغلي کرزی سفر به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښېګڼې او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په برخو کې مرسته وکړی شي او کنه؟ او ولې؟ خپل پیغام د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
در ازاده رادیو خبرونی او رای قدر من آوریدون کو ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريګي، البته د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه پیریږي چې د سهار تر او بجو دوام کوي. خدا شیبا تاسو د ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د پوځي مرستو او نورو پالیسیو په وسیله د خپل خلکو د ګټو پر ضد عمل کوي. ایچ آر مکمستر وایي هغه سخت دریځې ډلې چې روسیه په یوه سیمه کې مرسته کوي کیدای شي په بل سیمه کې ویجاړونکی نقش ولري. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ مک ماستر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په خپلو روابطو د خپلو خلکو د ګټو پر خلاف عمل کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل وسلوال طالبان یو موټی نه دي، بلکې له نورو سختریزو ډلو سره هم ارتباطات لري. د دې خبره پوتین له وسلوالو طالبانو په ملاتړ سره د خپلو خلکو د ګټو پر خلاف عمل کوي.
وسلوال طالبان یو موټی یا سره ورته نه دي. دوی له نورو ډلو سره هم اړیکې لري. دا ډله د ازبکستان له اسلامي غورځنګ او بیا نورو تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې روسیې ته یې جدي خطر پېښ کړی دی. په دې ډول د روسیې ولسمشر د خپلو خلکو د ګټو خلاف عمل کوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وویل روسیا که په یوه سیمه کې د سختریزو ډلو مرسته کوي، دغه ډلې کیدای سي په بله سیمه کې زیان رسوونکي ثابت سي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په باب د ماک ماستر دا څرګندونې د روسیې په اړه د ټرمپ ادارې دریز څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د خپلې ولسمشري دورې په اول ورځو کې پوتین ستایلی او هغه یې یو ځواکمن رهبر بللی دی. خود مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د سوریې، اوکراین، افغانستان او نور مسایلو په باب د دوړې هیوادونو د پالیسیو له کبله کړکیچنې سوې دي. کله چې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار پوښتنه وسوه د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې د ښاغلي ټرمپ ادارې د کار له پایله څنګه دي، هغه وویل دغه روابط نه ښه سوي او نه هم بد.
The Russian behaviors we've seen, you know, the annexation of Crimea.
تاسو په هیګي د روسیې د زینو چلندونو شاهدان یو، لکه د کریمیا سیمې الحاق، د یوکرين اشغال، په سوریه کې له یو وژونکي رژیم څخه ملاتړ او بیا په وسلو د وسلوالو طالبانو سمبالول، دا هغه مسایل دي چې د روسیې د ګټو خلاف دي. په ځانګړې توګه په سوریه کې له اسد سره اړیکې او د وسلوالو طالبانو تجهیزول.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر له روسیې سره د اړیکو شکېدو په ارتباط وویل په دې برخه کې د مسکو د چلند بدلون ته اړتیا ده.
د اورزګان د بشري حقونو فعالان وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 300 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ باندې دي. د اورزګان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د کار په دې ولایت کې د پوهنې بهیر په ټپه درولی دی. د اورزګان د پوهنې د ریاست چارواکي بیا یوازې د سلو ښوونځیو د بندېدو خبره تاییدوي. شریف الله شرافت له ترینکوټ څخه راپور راکوي.
د اورزګان ولایت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسولین وایي په دغه ولایت کې د زرګونه ماشومانو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او له زده کړې بې برخې شوي دي. د دغه ولایت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سرپرست رئیس عبدالشکور روستایی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې څه باندې 313 ښوونځي شتون لري چې له جملې یوازې 8 ښوونځي فعال دي او د پاتې 311 ښوونځي دروازې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلي. نوموړی وایي کومې ښوونځي چې فعال دي په هغو کې هم مسلکي ښوونکي او درسي کتابونه شتون نه لري.
ولایتي دفتر مسؤولین د حقوق بشر د شروع د کال په حمل په میاشت کې یو عمومي سروې د مکاتبو وکړه. په هغه سروې کې 313 بابو ښوونځي څخه موږ د څارنې له مخې شپږ اوه بابه مکتبه فعاله دي او نور غیر فعاله.
شاغلی روستایی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر ښوونځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چورسوي او لا هم زیات شمیر ښوونځي د سنګر په توګه کاروي. له دې سره د ځوانانو د ښوونیز پارلمان غړي هم په دغه ولایت کې د پوهنې پر روان بهیر اندېښنه ښیي. د ځوانانو د ښوونیز پارلمان غړي نصیب الله وطنوال ازادي راډیو ته داسې وویل
دز مژ اولادونه ته پاکیږي سبا کاغه غټیږي هغه به بی تعلیم وي، هغه به بیروزګار وي، هغه به کار نسی کولای، هغه که بیا د نورو خارجي قوتونو صرف یو اشاره ورته ورکړي دغه په اشاره باندې د خلک نور وسه جنگیدلای سي، د پردي استخبارات ډیر وساره خپلولای سي، خپل د اورپ مقابل کې ډیر په اساني سره درولای سي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره 80% خلک نالوستي دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس سان الله ناشر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور ناسم بولي او وایي چې زموږ یوازې سل بابه ښوونځي د نامنۍ او نورو ستونزو له کبله تړلي. نوموړي وایي موږ هڅه کوو هغه ښوونځي چې په نامنه سیمو کې دي د قومي مشرانو په مرسته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړو. د پوهنې رئیس سان الله ناشر
ټول ټال چې موږ مکاتب فعلاً د جنګونو په اثر باندې بند لرو، نه یوازې د جنګونو چې عوامل لري، هغه ته نور عوامل هم د مکاتب شته. هغه تقریبا سل بابه مکاتب دي، 90% نه دي. نه مثلا داسې مکاتب موږ لرو چې هسن شروع سوي نه وه، دغه معلومات غلط وو.
دا یادونی ورده چې لدی وړاندې د ارزګان ولایتي ادارې او اړوند مسولینو په څو ځلې ژمنه کړې چې په ارزګان ولایت کې به د پوهنې په بهیر کې شته ټولې ستونزې له منځه وړي، خو لا هم دغه ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې را سره اوسئ. اونیز باسونه لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو یادونه وکړه، د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باس او همداراز د انصاف په لټه کې خبریږي. خدا شي بچې د مازیګر 4:30 دي. صفی الله ستانګزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار راستنیدل د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت حکومت د ژمنو د عملي کېدو په لار کې یو مهم ګام دی. اخوا یوناما هم تر دې مخکې افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سولې د ستنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یاد کړی. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي نن شاوخوا 3 بجې په رودات ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان انتحاري حمله شوې، خو چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د کارګر د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت لسګونو کارګرانو نن په کابل کې له یوې سوله ییزې مظاهرې وروسته په یوه غونډه کې له حکومت څخه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د فرانسې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانوئل مکرو ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو فرگزیت له نظریې سره مخ کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د $1 trillion یا $1,000 میلیارد په یوې لایحې موافقه وکړه چې له مخې د فدرالي ادارو د کار د بندیدو مخه نیسي. او جاپان خپل تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د دغه هیواد تر کنټرول لاندې اوبو ته استولې، څو د متحده ایالاتونو یو تدارکاتي بیړۍ بدرګه کړي.
او دا هم سپورتي خبرونه چې مرزیه احمدزه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ارغوان جام د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې شپږتنو افغان لوبغاړو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا جایزې ترلاسه کړې. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ارغوان جام د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې د بامیان ولایت 3 تنو بایسکل ځغلونکو د غرنیو سیمو او دغه شان له کابل څخه 3 تنو بایسکل ځغلونکو د سړکونو پر سر د ښې بایسکل ځغلونې له امله جایزې ترلاسه کړې. شهزاد وایي په دغو سیالۍ کې له 5 ولایتونو څخه اویا لوبغاړو ګډون کړی وو. د ښاغلي شهزادي معلومات له مخې دغه سیالۍ فاصله 10 کیلومتره ټاکل شوې وه چې له کابل تر ګلغوندي پورې وه. په کابل کې د ارغوان جام د بایسکل ځغلونې سیالۍ د سور په 9 ترسره شوې. د جنوبي اسیا د کیک بوکسینګ په سیالۍ کې 2 تنه افغان لوبغاړي د سرو زرو مډالونو له ترلاسه کولو وروسته نن بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤلې عاطفې محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا د کیک بوکسینګ په سیالۍ کې پیغام غرني خپل بنګلاديشي، نیپالي او هندي سیال ته ماتې ورکړه، او دغه راز صفت الله نوري خپل بنګلاديشي او هندي سیال ته ماتې ورکړه. په جنوبي اسیا کې د کیک بوکسینګ سیالۍ د اپریل په 25 پیل شوی وی او برون پاتې ورسیده. او د کابل د فوټسال د غورلیک سیالۍ اتلولي صداقت لوبډلې ترلاسه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې صداقت د صدیقي لوبډلې ته دوه دیو پروړاندې ماتې ورکړه او د یاد لیگ اتلولي وګټله. د کابل ښار د فوټسال غورلیک سیالۍ چې له تیرو 2 اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وی پرون پای ته ورسېده. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د پکتیکا یو شمیر دینی عالمان او فعالان وای افراطیت له اسلام سره په ټکر کې دی، او هغه څوک چې افراطی عمل کوي د خپل دین په اړه کافي معلومات نه لري. دوی د سرګندونی په هغه علمی سیمینار کې وکړي چې یو شمیر دینی عالمانو، مدني فعالانو او دولتي مامورینو برخه پکې اخیستې وه. ویناوالو له دینی عالمانو او قومي مخورو وغوښتل چې خلکو ته د افراطیت او سخت ریزی په اړه معلومات ورکړي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل اوروي.
د پکتیکا دینی علما چارواکی او رون اندی افراطیت د اسلام دین سره په ټکر کې بودی او زیاتوی هغه کسان چې افراطیت تلمن وهی د اسلام څخه د هغوی پر ناپوهی او ناسم برداشت دلالت کوي. دو یاد سرګندونې تیره ورځ په پکتیکا کې د افراطیت پر ضد جوړ شوي سیمینار ګډونوالو ته وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل اسلام د اعتدال دین دی، همدارنګه اسلام قبلې ته مخ کوونکي ټول مسلمانان بوري او د هغوی د ژوند مال او عزت په ساتلو یې مسلمانان مامور کړی دي.
نیمه ستونزه په اسلامي اوسنۍ اسلامي نړۍ کې یا په دې نوم چې کومې مبارزې کېږي څه ده، د اسلام دعوا کوي، د اسلام کلمه وایي، خو د اسلام نه تعبیر دغسې ده چې هغه افراطي بڼه لري، په هغې کې افراط دوی مسلمان کافروي. او د مونږ معتدل دین چې دا اسلام هغه وایي چې اهل قبله مسلمان، د هغې کس بیا وژنه هم په مونږ حرامه ده، د هغې مال هم په مونږ حرام ده په ناروا شکل، د هغې ناموس هم په مونږ حرام ده، د هغې بې عزتي هم په مونږ حرامه ده، هغې سره په اخوت هم مونږ ممر شوي.
د پکتیکا د حج اوقافو رئیس مولوي ضبطالله وویل اسلام کې افراطیت نشته، او هغه څوک چې افراطي عملونه لري هغه په جهالت او ناپوهۍ دلالت کوي.
په هر شي کې میانروي پکار ده، هغه میانروي په څه کې ده؟ په اسلام کې ده. حضرت علی چې افراط او تفریط دا شاخص دی نا اهل او جاهل قسم، افراط چې څوک یې ته په دې پوسه چې دا سړی ناپوه.
د پکتیکا د سکتوري چارو رئیس واصفی په خپلو خبرو کې ویل چې په اسلامي ټولنه کې د خلکو ژوند او مال خوندي وي، خوشته حالاتو زموږ د هیواد له هر جماعت هر کلي او هر کور څخه امن اخیستی دی.
هغه قرآن چې زموږ استاد سي د ژوند تګلاره ده، په هغې کې الله جل جلاله وایي څوک چې یو انسان ووژني لکه ده چې ټول انسانیت وژلی، ده چې ټول خلک وژلي. څوک چې یو انسان ته ژوند ورکړي لکه ده چې ټول انسانیت ته ژوند ورکړی. خو موږ تاسې په خپلو کلو بانډو اطرافو کې په ښارونو کې په هر ځای کې وژل کېږي، هغه په جومات کې، هغه که په دفتر کې، هغه که په سارا کې، هغه که په کور کې.
په پکتیکا کې د افراطیت پر ضد سیمینار کې د پوهنتون د ځینو استادانو او روڼ اندو لخوا په ټولنه کې د افراطیت څخه د راټوکېدلو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په باب یو شمېر علمي مقالې هم ولوستل شوې او د مخنیوي پر لارو چارو یې بحث وشو. په سیمینار کې پریکړه وشوه چې د یاد ولایت حج او اوقافو همدارنګه علما او شورا دې په ګډه دا ډول برنامې ولسوالیو او لویو قومونو ته وغځوي او خلک دې وپوهوي چې اسلام خپلو پیروانو ته د اعتدال، صله رحمۍ، نورو سره د همکارۍ پرمختګ او د سولې حکم کړی او مسلمانان پر اجرا مکلف شوی دی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندز کې پولیسو د 1500 وژل شویو خرو پوستکي چې په بوجیو کې ځای پر ځای شوي وو ضبط کړي دي. د کندز امنیه قمندانی وایي دا پوستکي په یوه لارۍ کې له بلخ ولایت څخه امام صاحب ولسوالۍ ته انتقالېدل چې د پولیسو لخوا ضبط شول او په تور یې دوه کسان هم نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کندز امنیتي چارواکو د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ پولیسو لخوا په یو بار وړونکي موټر کې بار د خرو 1500 پوستکي نیول شوي دي. د کندز امنی قمندان عبدالحمید حمیدی له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پوستکي له مزار شریف څخه بار شوي وو او د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته انتقالېدل چې د علي آباد ولسوالۍ پولیسو لخوا کشف او ضبط شول. لبل خلایت څخه په یو هینو موټر کې چې د خرو 1500 پوستکي بار شوي وو او غوښتل یې چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ ته انتقال کړي، خو د علي آباد ولسوالۍ پولیسو لخوا کشف او ضبط شول او په تړاو یې دوه تنه هم نیول شوي دي او دغه قضیه اوس مهال د پولیسو د څېړنو لاندې ده. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې د خرو د پوستکو د انتقال په تړاو دوه تنه د پولیسو لخوا نیول شوي دي او پولیسو خپلې پلټنې پیل کړي دي څو دا په ډاګه کړي چې د خرو پوستکي کوم هیواد ته وړل کېږي او د څه شي په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. هڅې مو وکړې چې د خرو د پوستکو د انتقال په تور له نیول شوو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو د ځینې امنیتي ملحوظاتو له مخې پولیسو په دې اړه موږ ته اجازه رانه کړه. خو له دې وړاندې د افغانستان د عدلیې وزارت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې د هغو حیواناتو د غوښو خوړل چې د اسلامي شریعت له مخې حرام وي او پر وژلو یې هم بندیز لګول شوی وي نو له عاملونو سره یې قانوني چلند کېږي. دا چې د دغو وژل شوو خرو غوښې څه شوي دي، د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې په دې ولایت کې د خرو پوستکي نیول کیږي. له دې وړاندې هم د کندز پولیسو لخوا نږدې 2000 د خرو پوستکي نیول شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمدالله ژمن له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي، پاکستان ته د حامد کرزي تګ کوم اهمیت نه لري. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، د حامد کرزي سفر ګټه نه لري ځکه چې حامد کرزی اوس ولسمشر نه یو عادي شخص دی. شاکر فراهی لیکي، د حامد کرزي سفر پاکستان ته ګټور بولم ځکه کرزی په سیاست کې خونډه لري. مخلص له هلمند نه لیکي، زما په نظر دا سفر د افغانستان لپاره ګټور دی. موسی کلیم لفرانه لیکي، پاکستان ته که ډونالډ ټرمپ هم سفر وکړي خو پاکستان خپلې ورانکارۍ ته دوام ورکوي. عبدالسلام له هلمند څخه لیکي، د پخواني ولسمشر سفر به څه ګټه وکړي ځکه ولسمشر کرزی چې ځکه کرزی هغه مهال چې برحاله پاچا و څو واره یې پاکستان ته سفر وکړ هیڅ ګټه یې ونه کړه، اوس به څه ګټه وکړي. حاجي شمس الحق له هلمند نه لیکي، د حامد کرزی سفر پاکستان ته د خیر سفر دی، خصوصا د سولې په بهیر کې. عادل له هلمند څخه لیکي، زه په دې نظر یم که پاکستانی پلاوی صادق وي د حامد کرزی سفر به پاکستان ته مثبته پایله ولري. محمد صادق سمسور، ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند څخه لیکي، زما په اند د کرزی سفر پاکستان ته ډیر ګټور دی ځکه کرزی یو پیژندل شوی شخص دی، سیاستوالي خبرو ته تر نورو زیات غوږ نیسي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي، طالبان هیڅ وخت د افغانستان له حکومت سره سوله نه کوي ځکه چې د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي او د پاکستان امر مني او طالبان له روسیې څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي. نعمت الله له هلمند نه لیکي، پاکستان ته د حامد کرزی سفر ګټه نه لري په دې خاطر چې تر هغه وخته چې پاکستان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي دا ډول تګ راتګ کومه ګټه نه لري. څرګند له خوست نه لیکي، هر څوک چې له پاکستان سره د اړیکو ښه کیدل غواړي په حقیقت کې د افغانستان ورانی او بربادي غواړي. عباس اغا لیکي، ګټه نشته پکې ځکه دا سفرونه تل بې ځایه ثابت شوي نو موږ خوشبین نه یو. او پادشاه محمد بلخیل له ننګرهار څخه لیکي، د حامد کرزی سفر زما په نظر ګټه لري ځکه چې هغه داسې یو شخص دی چې د پاک افغان اړیکې مثبت لوري ته ګرځولی شي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اورېدونکو، دا د دې خپرونې په وروستیو شیبو کې یو دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د خاک جبار ولسوالۍ د محمد اشرف د ورور ستونزې راخستې ده. دی وای ورور 15 کاله د مخه د ماین په یوې 14 کې معلول شوی، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې 15 کاله کېږي چې سرګردانه ګرځي. د دې ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ ستا مشکل څه دی ورور؟
مشکل مې دا دی چې زما ورور ماري ده، د ماریده پک مې ورته جوړ کړی دی، هغه دیارلس سوه زړه مې ورته جوړ کړی ده. فلم د معاش هم نه ده راکړی شوی، د دې پیسه ما نه پیسې تقاضا کوو، پیسې جوړ کړي.
اسناد دې جوړ کړي؟
بله صاحب، دیارلس سوه زړه مې ما اسنادونه زما سره شته دی، او د بانک او سمکات چې هغه هم مسئله شته ده.
نو وسوي دغه مربوطه اداره سوي
مربوطه اداره څرنه کوي وای دا هلک چې د اسلام متوای چې دا څوک چې زیبل شوی ده کله په وسه چې زیبل شوی بلا سره موږ ولیدل چې دا چې دفتر ته لاړ شي د دفتر معلومات راغلي زموږ درې چې دا دفتر ته موږ تللي د دفتر هغه اسلام کوم نتیجه چې دا هغه ورته راغلی ده زه انتظار کوم چې موږ یو هم ریاست په لاس شاخ وزارت په لاس شاخ هلته هم تللی.
اسناد ستاسو څنګه تکمیل شوی دی؟ د ولسوالۍ تصدیق پکې شته، د ډاکټر تصدیق پکې شته، هغه د مربوطه حوزې تصدیق شته په دې اسنادو کې؟ کار امور اجتماعي پورې اړه لري کنه؟ هلته به هم تللی هغې څه وویل درته؟ د وزارت کار امور اجتماعي او شهدا او معلولین وزارت ته به هم تللی کنه؟
ملک
مشکل دی زیاد دی خبرور ڈاکٹر خبدام لکھلی چدا پیدائشی معلول نہ دے پیو حادثہ کے معلول شوی کنا
بڑے بڑے سر من فراغات میں ابھی نہ تو چاہتا ہوں وقت لگا پھر میں سر پرتی دی اور یہ کمیشن تو لے دی کمیشن میں میں والا دیا برا گا تقریبا دو کال ہے جو زبر علم
تستون زبر رسو د کارو ٹولین دی چارو د شہیدان و معلولین وزارت تبے ورسو
من خیر سے من پتہ نہیں.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کارو ټولینیزو شهیدانو او معلولینو د چارو وزارت لمرستیاله اغلی جمیله افغانی سره شریک کړه. جناب جمیله افغانی، د اشرف په نوم یو کس د خاکی جبار ولسوالۍ نه ټلیفون کړی چې رور د مین په یوې چاودنه کې کابو 15 کاله د مخه معلول شوی. دی وایي د ورور د معلولیت د اسنادو د بشپړولو پسې کلونه کلونه کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. جناب افغانی که ووایي چې د معلولینو د اسنادو د بشپړولو هغه پروسیجر څنګه دی او کومو پړاوونو ته ضرورت شته چې باید ووهل شي؟
د چا چې اسناد ته مراحل شوی دی قانوني په لحاظ هیڅ مشکل نه پاتې کېږي چې څوک د دوی حق ورته ور نه کړي. دا 15 کل خبرې خو ډېر زیات اوږده دی، بېخي غیر منطقي دا خبرې دي. زمونږ کئ مراحل دونه مشکل نه دی، فعلا مونږ هغه کئ مراحل ډېر زیات آسان کړي. څوک چې مشکل لري کېدای شي چې هغوی راشي یو عریضه وکړي، خپل مشکل مونږ ته بیان کړي، بیا مونږ هغوی ته یو فورم ورکوو چې هغه خپل فورم ډک کړي او هغه خپل ادارې نه یا خپل نایا نه هغه هم تصدیق راولي. او دا کله چې دا تصدیق دا فورم دکې بیس راولي، مونږ دا د ورور ته یا ورون ته معرفي کوو کمیسیون صحیح ته. کمیسیون صحیح دوباره د دوی معلولیت تصدیقوي او د معلولیت درجه دوی ته تعینوي. اغوی بیت از مونگ اداره ترازی و مونگ پا یا هفته دنانا به دوی تای مراحل که و هاو دیتا بانکی حساب جوره و تر دره کال پوری زمونگ معلولین کولیش چم دست خپل پا بانکی سالانه خپل حقوق واخلی او هر دره کال پاس مونگ در اغوی معلولین درجه دوباره تزدیق کول دپاره چی کم شوی دی یا زیاد شوی دی دوباره غوارم اغی نه الاوه نور هیس هم مشکل نده در خبری بالکل غیر منطقی دی دوی کارونه چه خلاص شوی دی او پینزه کال کی چه دوی حقوق ندی آغسته نو دوی نخواهش کم چه او دلخه سر نشنی نراشی چه مونگو برو دی مشکل سده
دی وی دی وزارت پا مربوط ادارو که کار بنده خو واسطه نلری او کار نخلاصی گی
او انشالله نه اوست دی واسطه خبری دی او نه دی سفارش دا یو نورمال پروسیجر دی چه دوی خدمت دی پا خمدل فناس دی
دی کولیشی چه ستاسی دفتر تراشی و تاسی ورسر سم رست کولیشی
انشالله ایت مشکل ندی دی تو وی چه لخیر تراشی نشتی و نهو کرو چه مشکل سده
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې ولري لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00 و
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
در هر ماشوم لپاره
پولیو یا د ماشومانو د گذر ناروغي یو خطرناک ناروغي ده د ډاکټرانو په وینا یوازې 2 څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤل میرجان راسخ دی هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي
پولیو یا د ماشومانو د گذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځ ته راځي او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې د ناروغی ویروس ته هم وحشی ویروس ویل کی په دې معنا چې دا ویروس حد او مرز نه پیژندي په چټکی سره سرایت کوي یو سیمه نه بلی سیمه ته او خلک په تیر بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي
امدا اوس څومره پیخي د پولیو د ناروغي موږ تاسو ځان سره ثبت لرو
موږ د 2018 کال نه را په دې خو درې پیخي ثبت لرو چې ورستۍ پیخه په قندز کې د دشت ارچپولس والی کې رامنځته شو له بده مرغه په هغه کې یو ماشومه څوارلس میاشتنی ماشومه د ناروغي اختصاصه بل پیخه منګه په قندار ولایت کې درلودله لاغینه مخ کې یو پیخه هم منګه په هلمند ولایت کې لرله یعنی په 2018 کال کې منګه تروسه درې پیخه لرلې په 2014 کې 14 پیخه او په 2015 کې 6 پیخه درلودله
څومره خطرناک کېدلی سي دغه ناروغي
خطر یې دا دی کده دې ناروغي مخنیوي ونیسي دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي بلکې کولای شي د نورو هوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کې ځکه دا ډیر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي او د دې خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي هغه د تل لپاره یعنی په ټول عمر کې بد دا ماشوم یا دا کس معیوب وي فلج وي یعنی درملنه نه لري له دې وجې نه په حساب یوازې نه د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي
د واکسین په اړه معلومات راکړي څو ځله کیږي او په څه رقم سره
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4 ځله یا 5 ځله په حساب سرتاسري کمپاینونه پلاره چي او همدارنګه په هغه سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي په هغه کې هم 3015 په حساب فرعي کمپاینونو په نام یادېږي هغه په لاره چول کیږي چې په سرتاسري کمپاینونو کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې غوښته باید واکسین ورسول سي او د فرعي کمپاینونو کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې غوښته واکسین ورسي
یو ماشوم ته سوځي له باید واکسین ولګول شي
دا په یو ور سره هم ماشوم نسی کولای نه د ماشوم بدن معافیت نسی حاصله ولای د دې ناروغي په وړاندې باید په وار وار سره لکه څنګه چې د عامه روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیولای دی چې په کال کې باید سوځل یو ماشوم واکسین واخلي یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 څاڅکي د پولیو واکسین واخلي هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلونو ټیټ وي کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف لاندې دي دي چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل سي.
د دې واکسین د لګولو طریقه سره کوم ده د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې د واکسین غلط تطبیق شوی سره کوم په دې کې تاسو وایي
کله چې د واکسین جوړ شوی ما کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې د واکسین جوړ کړی و هغه په خپل ماشوم ته د غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ خپل مسیته غوښتل چې د واکسین تطبیق کړ بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې دوه ساعت کې به د دې ماشوم په خلو کې به څه شوی بیا دې مور فکر نه وسوي دا ویال ورته وای دا ټول ورته څه شوی
بسته
بوتلی ورکړلې و بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري حتی ناروغ ویده او نوې زیږیدل ماشومان د پاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري دا واکسین کاملا خوندې دی
تطبیق
اسانه دی او بل مالک جانبي عوارض نه لري لبد مرغ په دې رستوي کې ملزین راپورونه واوریدل چې ګویا په ځینې ولسوالیو کې پولیو د ناسم تطبیق لوجه نه ځینې
ماشومان
مړ شوی دي ځینې پیښې راسته
شوی
دي بالکل دا سمه نه ده دا هیڅ شنه دی د بیلګې په توګه مثلا د روزګان د ګیزاب د ولسوالۍ نه د سیسر راپورونه راغله حال دا چې په ګیزاب ولسوالۍ کې او په د زوند جنوب کې تر اوسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی څوک تللی نه دي او تر اوسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و یعنی کوم کمپاین چې موږ پلان کړی و په ولسم د اپریل کې هغه موږ وزنډاو په وشتمه د اپریل ته یعنی هغه ځای کې تر اوسه د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی
یعنی تاسو غواړئ دا وایي چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپل بچو ته ولګي
بالکل بالکل دا ناسمې خبرې دي او یو بل موضوع هم ده چې هلته د میزال یا د سرخکانو واکسین شری هلته تطبیق شوی و نو نه پیګم هغه لوجه نه کوم ستونزه را مستسوي یغې نه څه نه سموي لید غې په اړه باندې مونږ ته د پولیو لل درک نه هلته کوم ستونزه
نه در مستسوي یعنی تاسو دقیق راپور نشته
د پولیو په اړه دقیق راپور شته چې هلته پولیو نه دی تطبیق شوی
د پولیو واکسین هم د نور واکسینو په څیر کله چې ولګيږي په ماشوم باندې وشي ته بلري
پولیو واکسین هیڅ ته نه لري کله چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه وخت کې ماشوم ته نه د تسې کومه تبه راځي نه کوم زړه بدای ورته راځي او نه کوم بل حالت ورته راپیږي
څومره خطرناک کیدلی شي هغه ماشومان ته چې دا واکسین نه لګيږي
کله چې دا واکسین ماشومان ته نه لګيږي
یا نه ورکول کیږي
بالکل دا د خلل لري ورکول کیږي کله چې پیسې په دا واکسین نه ورته تطبیقيږي ماشومان ته د غوی معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي او دا چې موږ ولې د کمپاین یا د پولیو ماشومان ته ورته تطبیقو دا ولې ځکه د ماشومان هغه دفاعي سیستم یا هغه معافیت بدن هغه ضعیف وي نه نه دا کیدای چې دا واکسین د لویانو لپاره هم باید تطبیق شي چې د دوی بدن ضعیف دی هغه د پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي هغه د انسان بدن دی یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي په نورو موجوداتو کې دا ځای نه نیسي فقط انسان همواره بستر دی انسان لپاره
په دې ناروغي نه
کیږي غټو عمر کې مې اخته کیږي
امکان نشته
پولیو باندې فلج کیږي خدای چې دا پروګرام د څو کلو نه راپدی خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی هغه لویان چې اوس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی دا نوې ماشومان چې اوس په حساب تر 15 کلو نه لاندې او نوې زیږیدلي ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې
دا د پولیو واکسین تر 15 کلنۍ پورې تطبیق کیدلی شي
د سه ساينه هم دي چې موږ تر 15 کلنۍ لاندې هم ماشومان ته د پولیو واکسین ور تطبیقو په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیرته راستنیږي افغانستان ته هغه ته موږ تر 15 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین تطبیق کړي یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمی پیښې چې راځي چې موږ د 15 کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین ور تطبیق کړي چې د دوی بدن خو معافیت پیدا کړي د ناروغي په وړاندې که احیانا د سي هم خدای دې نه کړی کوم سیمه کې ډیر د ویروس وی او هلته خلک وګړي ډیر د تهدید لاندې بیا هم په حساب امکان د دې ست چې موږ د لویانو ته هم د واکسین تطبیق کوو
څومره خلک علاقه کوي چې خپل بچی ته د پولیو واکسین تطبیق کړي
غلط تنګرین خلکو سره ست چې ګویا د واکسین حرام دی یا د واکسین نور د سکم جوانبي عوارض لزان سره لري دا هغه لبد مرغ تبلیغات دي چې لبیرونه راځي او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علما او فتواګانې ورکړي چې د دې واکسین په حلالوالي کې هیڅ کوم خبر نشته او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي ماشومان ته ورته تطبیق کړي پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی که دا مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي کومک نه کوي جواب دا دی چې دغه پولیو د سیو ناروغي د چې دا په بشپړ توګه لمنځه تللای شي. د نړۍ په سطح باندې دا ناروغي لمنځه شي، نور هوادو دا ناروغي لمنځه وړلې ده. یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي سته. او لنې کمرغه په دې تیرو کلونو کې افغانستان هم په دې بریالی شوی چې ډېرې سیمې د هیواد د پولیو څخه عاري وساتي، یعنې خلاصې وساتي، په هغو کې ویروس نسته. مثلا دغه درې پیښې چې ما یادونه وکړه، دغه وروستۍ پیښه چې د قندز کې رامنځته شوه، د نامنویو د جګړو له وجې نه چې هلته زموږ کمپاین په تیرو شپاړسو میاشتو کې نو تطبیق شوی، دا پیښه رامنځته شوه.
ډېر زیاته مننه. خیر
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.